السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. نن یکشنبه ده، د لیندیا قوس میاشتې 25 د دسمبر 15 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سېشنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایډن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکام یو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببر حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 69 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شی 40 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغه په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ، اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې قربان دي ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسان وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8 د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه. تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور پکې نه دي شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلي دي چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالف وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرف له دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې ل سورین ولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل، مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې ورسته البته بیا را ورسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیشه ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
یعنی شکل چې دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو چاچی نه په یو چاچی په یو بل باندې تاسو بیا مخصوصا تاسو کې مطلب لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی اوس وزیر دی هماخوا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کمیټې کې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پیښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې او منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څومره لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي لکه د اسلام په دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. همغه چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسا
جان باس صاحب او باشه. زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرضاً چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یوه هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یوه حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د غربي شاته ډېرې لویې تاسوپانه ډېرې طبیبي پروژې لري چې دا پیټ یې ډېرې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دېکې شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شتېنه چې زینبیون چې په 2012 کال کې ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیعه اخباو کې پوځي راشه وکړي او خپل تلین کې پوسوریا کې په عراق کې په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدلي د نور عمدتاً د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلي دي. دا خلک چې بېرته راځي هلته مړه شوي دي په سوریا کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي. خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مخصوصا زمان هېوادافغانستان ته دوی د جنګ یوې بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي، زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې پسې د ایران د سپاه پاسداران هغه ایدیولوژي پېږدي کې حاکمه ده. اصلي هدف دغه موجودیت د منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لېږه، هلته خپل نفوذ خپروه په عین وخت کې.
مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستنه شوي دي؟
نه، داسې څه رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو، دا وسلوالې او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمواري چې دي کنه دغه ډلو اخستی دی. او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولي وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړله، جانباز صاحب، چې تغیرات خو هغه دي، خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه داسې ډېر اثر ونه پرېوزي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی. څنګه جانباز صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه معنی ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي. اول ته که تاسو وګورئ نو څوارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډېر زیات په منځ کې
دلته ځینې شیان چې ځینې کتونکي وایي په دې برخه کې به له جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب، ځینې کسان دا وایي چې د سوریې او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هېوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزي افغانستان کې، هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې دی واک په وخت کې، عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
خو ریښتیا هم دغه شباهتونه پښته. خو زه به دغه ستاسو خبرې تایید او دغه یو تصحیح وکړم. تاسو اجازه چې هزارگان په افغانستان کې داسې کمپکت ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
د هغې په منځ کې دي یا په شپا کې. خو هغه قوم چې په افغانستان کې کم هغه سره هم په ولایتو کې په شمال د افغانستان سان کې د هغې هغه شتون داسې کمپکت دی. یعنی نور قومونه په کې لږ لیدل کېږي. نور په شمال کې هغه تاسو وفرمایل پښتانه، تاجکان، نور قومونه یو ځای ژوند کوي. او هغه جرت چې مثلا په پاکستان کې سلطان محمود دی تضادونه په افغانستان کې هیڅ کله شتون نه درلود. هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوې مسیر کې تفصیل ولاړ شو. یو څه په کې قانون نه و اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پنځه جنګونه مذهبي جنګونه هیڅکله نه دي شوي. زموږ په هېواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو په پنځه جنګونو شاهد شواهد وو. په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخطی هم که موږ ګورو د دې تاریخچه هم لږ ډیر اوږده نه ده. نام دې په دې نویمه او د اتیمه لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاءالحق راغله د هغې وروسته چې کوم د کیسې شروع شولې نو هغې نه پسته د فرقیزی نخطې او د فرقیز هغه چې دی د جړلې نورې مضبوطې شوې او همدغه وجه ده چې تر اوسه پورې اوس په کورمه کې چې کوم ده د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کې کوم رئیسي تاوتریخوالی روان دی 140 نه زیات کسان چې دی په هغه کې ووژل شول او اوس هم هغه سیمو کې تاوتریخوالی ترنګلتیا هغه چې دغه موجوده ده. خو دا بیا په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي، لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته نو هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دې فرقیزو مسلو باندې بی چې دی په هغه باندې قابو.
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې، لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې ته راشو. مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه، یوهوی چې نوې علویانو ته چې واکمن وو یوهوی ته بیخي د مسلمان په سترګه نه کتل، وای دا کافران دي. لکه په پاکستان کې شعار ورکوي شیعه شیعه کافر کافر، دغه شعار په افغانستان کې نشته. خو بیرته چې له دې بحث نه راونه وزو کنه بیرته هغه مقایسې ته راشو. جناب صاحب، دغه د کتونکو اندېښنه بیا هم دې ته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي. که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو، وایه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي، لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې. جنبه صدی سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه 45 کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی، لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ وو، لکه د 45 کالو نه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه. جنرال صاحب،
تر هغه وخته چې زه پرومونسیرم په سوریه کې خارجي هلته داسې نه ده چې اوس ایران لاس ایران داسې یو پالیسي چې خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی. تاسو وینئ چې په واقع کې عمدتاً اگر چې څه دې چې تر څو نه یو په فرانس چې په دې باندې زما اوس دومره ده، خو تاسو وینئ چې دا څومره ویلګالي او څومره ظرافت د وقو اوسنۍ یو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدان دی، خو کافي یو سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې عمدتاً سنی مذهب دی. اگر چې سوریه کې د ایران نفوس ډېر زیات دی، مخصوصا وروسته د کورنۍ جګړې په 2000 کال کې هلته او د ایران د خوا ډېر پاور شروع. اوس موږ ګورو چې هلته ترکیه هم پاتې، اوس موږ ګورو چې د سوریه سره هم جوړ پاتې، حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشتانو سینی جورجیا هم سره روان دی. په هغه وخت کې موږ نشو کولای چې روسیه کتور د نسنلي روسیه اوس دغه موجود دی په سوریه کې، حتی هم په پامی عناصر په راتلون کې حاکمیت روسیې دي، او هم هغه څه چې اوس داسې مشروطه وایي اپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کردان دي ترکمنان دي نور دي نور دي هلته خو بېره نه لري دقیقا ما چې دونس
جان باسب یو بل شي تکرار شوې دی، له خطر چې د عباس د بل خطر غونډ کو چې د سوریې د وسلوالو له دغه بریالیتوب نور خلک څه زده کولی شي. مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده، دی ډېر نرم روان دی. مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته. د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې دا منه ده. هو، او د همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود، له القاعده سره و، خو بیا یې بېرته ویلي وو چې له القاعده بېرته راګرځېدلی ده. خو دې ته یې زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. څه فکر کوئ چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟
افراطی غیر
افغانی. سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرهنګ د سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي په غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړله په دې کې نرم چلی شي،
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي عفو. البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې ته هم دغه سی یو ګام واخلي؟
بالکل، هغه وخت به دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمالا نوم با امارات نوز اگر با بیرت افغانستان چی چی باید چی او کی بیل سکر. خو خبر داده چی دا تحول با پتس ترتیب رازی اوز چی مونگ داغ مشروعان چی زند پا مخی دی که آغا حیبتولا نامالوم و نامجبول دی که آغا داغ سراجیان حقانیان دی او داغ سر نور دی گرچی دو دی پا ماس که اوز میلی که نی تزادون او داغ دا حقانی خلیل حقانی مرنی مرنی که بیشی یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نو طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته
شي. مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا پی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لومړۍ ډله وله چې د دمشق سقوط هرکلی وکړو او هغوی ته مبارکي وویله، دا څرنګه په دې پاکستاني رسنیو کې چې په دې برخه کې څه خبرې راغلې؟
په پاکستاني رسنیو کې که موږ ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځاینه د پاکستانیانو د راوستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړله، نو هغوی خپل فعالیتونه یا دغه هغوی ته به څه نه څه یو شی ورکړي دي ته یو تقویت و نور هم له ورکړي چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واک
کامیاب شوي، نو موږ به خپل دا مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه دا شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دي که په بلوچستان کې دي، هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دي، په خیبر پختونخوا کې دي، نو په خیبر پختونخوا کې دي، نور سیمې چې دغه خو بالکل په پرام نه دي، پنجاب پرام نه دي، سندھ پرام نه دي،
پنجاب هم اوس فرهنګ پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی بیا نور مسلکونه
دي نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د ترهګرو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خوري زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې، بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان په سیده لیکنه
په هغه کې که وګوري که نه شیبر صاحب په د پاکستان لږ شانې ډاینامکس تاسې وګورئ نو زیاتره چې کوم د نامنۍ پیښې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو کې دي. زیاتره پیښې او د نامنۍ او په هغې باندې وار باندې خو حکومت به دا وی چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو دا سی چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو وس دی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګټډ، مطلب هدفي عملیات موږ کوو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلکو به کور کېږي نه، او موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی که وصله وال پټتی او په دیزی کې هغه وکړه.
مننه. خو که جنبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلای اعظم دا خبره وکړه چې کېدېشت لکه د ټي ټي پی هونه ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکنه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي، او د پاکستان جګړه لکه ګلای اعظم ویل چې د پښتنو په سیمه کې او په بلوچستان کې دی، البته د پنجاب خواته هم سختریزو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله ناکله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یوه روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
اولا شمار بسیده چه دو تبلیغاتو تر کچه خو بیل شکه چه زن تا بروحیه ورکوی، زن به تشویقوی، زن به ترغیبوی، تحریکوی، چه گوری التا هم دغسی یا حرکت را مسته شویده. خو زو فکر کنم چه دوی دیوی خوا زن بولوی او دو بلی خوا از آن منعرفوی. هاگه شایی چه پتوبیه که را مسته شویده تر هاگه شایی چه با طالب نمیگی پا افغانستان که یا پا پختونخوا که یا پا تولیز توگا اخوا پا پاکستان که دوی سما دا چه دو شوارو تن کچه با یو چه سمون ولوی یو چه ورطواله با ولوی، اما دا دیر متفاوت چه جنبشونه دی که دیشی چه بیا هم وایم چه دیره دسی عمیق ایدئولوژی نظره که دیشی پا که تراونه بوسی که خود دوی اهداف بیر متفاوت دی. مثلا مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وچی لیه دیدی اغا کم تحول چه دیدی منس که راغ لیده پا فکر که راغ لیده اغا ورطا نده طالبان تو تاسو هم
خیر خود او بخشی خود دوی او بخشی داد حیات تحریر شام اوس ارتا گورو چه دوی پا نظر که بدلون راغ لیده پخوا خود دوی پا نظر که بدلون نو راغ لیده دا محمد الجولانی یا وقت لالقایده سره یو ځای بیا له داعش سره یو ځای بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه، لیکن اوس واک ته رسیدلې دي، داسې ښکاري چې دوی خپلو ملي ارزښتونو او ګټو ته وفادار دي.
بالکل جواب خبره چې دې دغه تحول وکړه دا شخص وفرمایل او هم شمېرل د القاعدې سره ویل کېږي چې هغه داعش سره و بیا النصره سو اوس دغه دی دا بل حرکت یې رامنځته کړی دی په بل نوم حیات تحریر شام، یعنې دغه تحول دلته لیدل کېږي. بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده، سوریه کې د سوریې تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره، هماغسې چې داعش په افغانستان کې نشی ریخې غزولی همدغسی په سوریه کې تر دې حده نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا د داعش دخوا د نور دخوا هغسې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانباز صاحب وبخښئ ستاسو خبره نیستم، تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید.
خو ریخی خو هغه رنگ ندی جانباز صاحب، خبره سم سم هم ده چې ریخی خو هغه رنگ جړل دی خو هغه رنگ پخی ندی چې څنګه، او هغه خو ډیر زیات د اغم لري څنګه جانباز صاحب خبره وکړه، توافت لري ډیر زیات فرق لري هغه سیمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی، لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستانه ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل، یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدود جغرافیه کې راتاوېده، نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډېر خپریږي، نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځېږي تر ایران هم وغځېږي.
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنبا صاحب هم دې هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسی نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسند په پاکستان کې هم با خلق په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
دغه
خبره یعنې د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راوزی او یو بغاوت
وکړي
اما بیا هم د دې خطر شته که بس راغوند کو جانباز صاحب په مجموع کې کچرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومت